شنبه د سلواخي 12 د فبروري لومړۍ نیټه د اساجي رډو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د خبرونې د ماشام تر 2 بجو په منځني چپ 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اساجي رډو د افغانستان پاک سره لوي شورونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روان خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مونیک مرخه په دې خبري مجله کې چنیم سات دوام کوي. په چین کې د افغانستان د سفیر سرګندونی لرو چې د حق افغانانو په اړه شخیدلې دی چې د چین په وهان ښار کې اوسي. د افغانان به افغانستان ته د کرونا ویروس له ویرې انتقال شي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. زلمی خلیلزاد وایي اسلام آباد افغان سولې ته لیواله دی. د چین په ووهان ښار کې به د لسګونو پاتې افغانانو برخلیک شایي تر نن ماښامه معلوم شي او بریتانیا وروسته له 30 کلونو له اروپایي ټولنې رسمن بېله شوه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په برخه کې د اسلام آباد لیوالتیا وستایله. دا خبر پاکستاني رسنیو ورکړ. خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دغه هیواد د لوی درسیس قمر جاوید باجوا سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د سیمې سولې د افغانستان له سولې سره تړلې او د پاکستان دولت په کلکه دا باور لري چې د افغانستان مسله په زوره نشي حل کېدای. د طالبانو سرچینو له دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې موافقه شایي د جنوري تر پایه لاسلیک شي، خو د جنوري میاشت پرون پای ته ورسېده او د موافقې په اړه لا د هیڅ پرمختګ خبره نه ده شوې. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هیله لري چې تر نن ماښام پورې به د چین په ووهان ښار کې د افغان محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وشي. په ووهان ښار کې نږدې 60 تنه افغانان اوسي چې 40 محصلین دي. هلته د کرونا په نوم د وژونکي ویروس خپرېدو له امله تر اوسه په لسګونو کسان مړه شوي او په زرګونو نور په دې ویروس اخته شوي دي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې ژر تر ژره هلته میشت محصلان افغانستان ته ستانه کړي. ښاغلی قایم زیاته کړه چې د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره خبرې شوي چې د محصلانو د ستنولو مسؤونه لار پیدا کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید د روغتیا له نړیوال سازمان سره په همغږۍ کار وکړي. په خوست کې پرون د مدني ټولنې یو شمېر غړیو، محصلینو او ولسي ښځو په پاکستان کې له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوشت کېدو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د جنوري په 28 د پاکستان پولیسو ونیو او لا هم په توقیف کې دی. په خوست کې د پرونۍ غونډې ګډونوالو په یوه پریکړه لیک کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په پاکستان کې د پښتنو پر بشري حقونو تیریو ته پام وکړي. منظور پښتین په 2013 میلادي کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم سوله ییز حرکت پیل کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې خپل خلکو ته د هغه حق غواړي چې د پاکستان قانون منلی دی. د دې مدني حرکت غړیو د مارچ په 1 په وزیرستان کې د پښتنو لویه جرګه رابللې ده. بریتانیا په رسمي ډول له اروپایي ټولنې وروسته له 30 کلونو بهر شوه. اروپایي ټولنه د نړۍ تر ټولو ستره اقتصادي ټولنه ده. اروپایي ټولنه بل دې سره خپل 45% کې اقتصاد ستر پوځي لګښت او د نړۍ یو ستر اقتصادي مرکز یعنی لندن له ځانه بیل کړي. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د بیلتون نه هڅو وروسته تر درې نیم کاله وختونه چې په بریتانیا کې درې نیم کاله مخکې ټول پښتنه شوی وه چې په ترس کې 25% کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو غوښتنه کړې وه او 40% کې ورسره مخالفت. دا لومړی ځل دی چې داسې څلو اروپایي ټولنې سره له دننه کېږي. د بریتانیا په سترو ښارونو کې د ټول پښتنې پر مهال له اروپایي ټولنې سره د پاتې دو لیوالتیا وه او په وړو ښارونو کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو. د انګلستان او ویلز ایالتونو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو ملاتړ کړی و، خو شمالي آیرلند او سکاټلند د پاتې دو غوښتنه وکړه. بریتانیا به اوس د اروپایي ټولنې له پاته 20 غړیو سره د سوداګرۍ په برخه کې خبرو ته دوام ورکړي. د جرمني سر ریاسمی انګلا مرکل پر نوویل چې دا خبرې به آسانه نه وي، خو ټینګار وکړ چې جرمني غواړي له بریتانیا سره د یو نږدې دوستۍ واټ په توګه پات شي. د بریتانیا سر ریاسم بوریس جانسن وویل چې له اروپایي ټولنې وتل انجام نه دی، دا یو آغاز دی. د روسي حکومت پرون په کرونا وایروس د دوه کسانو د اخته کېدو خبر تایید کړ. روسي ډیره هڅه وکړه چې له چین د دې وژن کې وایروس د ورتګ مخنیوي وکړي. په روسیه کې د کرونا وایروس یو نقشه د چین سره ته نږدې سیمه کې او بل د قزاقستان پر سرحد پرته سیمه کې موندل شوې ده. د روسیې د سر اعظم مرستیال دا معلومات پرون له خبریالانو سره شریک کړل. او روسیه خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون هغه بندیزونه چې د ځمکنیو ماینونو پر استعمال لګیدلی و نرم کړل او ویل چې مخکینی پالیسی د امریکایي ځواکونو لپاره په ګټه نه وه. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د پالیسی په بدلولو سره ډونالد ټرمپ هغو ماینونو ته چې لازم نه ده چې ټول عمر تر خاورو لاندې پاتې شي او د ریموټ په وسیله کنټرول شي زرغون څراغ ورکړ. د سپینې ماڼۍ په بیان کې په دې اړه لیکل شوي چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس پالیسی چې بندیزونه یې لګولي ول د امریکا پوځیان د جګړې او بحران په ډګر کې په شدت له تاوان سره مخامخ کول. د نړۍ 1/6 هیوادونه د اوتاوا د کنوانسیون غړي دي چې په 1999 میلادي کال کې د پرسونل ضد ماینونو د بندولو لپاره جوړ شو، خو امریکا، چین، روسیه، هند او پاکستان یې غړیتوب نه لري. دا ساده راډیو سارانه خبری مچل اوري. د خبرونه په دوام، په چین کې د افغانستان سفیر په اوهان کې د لسکونو افغانانو د اوسیدونکو افغانانو په اړه وایي.
او وزارت سیاحت هم تشویش لري چې کدوی موږ انتقال کو خدای نه کرد څوک مصاب وي او دلته راسي بیا د نو خلک مصاب کې د دې کنټرول ډیر سخت دی.
په پاکستان کې هم یو شمېر کسان په اوهان کې پاتې دي او هغوی له حکومت غواړي چې د خلک له پاکستانه بهر له چین بهر کړي. په دې خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په خوست کې پرون میرمن لاریون وکړ او د پښتین زرغون او بخشي او د منظور پښتین د خوشکېدو غوښتنه یې وکړه.
ما خوستای میرمنې د کوزي پښتون خواري درنو پیاند اورونو سره اوګه اوګه مزر ته او د لار او پښتون د ښه پښتون لپاره مبارزه کوو.
او د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لداس چا سره لګیدل یو چې ټول شخوي. افغان چارواکي وایي چې د چین په ووهان ښار کې د میشتو افغان محصلانو د انتقال لپاره هڅې روانې دي. په ووهان کې د کرونا په نوم د وژونکي ویروس خپرېدو له امله تر اوسه په لسګونو کسان مړه شوي او په زرګونو نور ناروغان شوي دي. په چین کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې ژر تر ژره هلته میشت محصل افغانان افغانستان ته ستانه کړي. البته په ووهان کې یو شمېر نور افغانان هم بوسي، شاوخوا 60 کسان هلته ژوند کوي چې 40 محصلان دي. فرشته جلالزی له نورو جزئیات سره.
په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین په اوهان ښار کې میشت افغان محصلان قرنطین شوي خو دوی په دوامدار ډول له ټولو سره په تماس کې دي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم زیاتوي چې دوی په اوهان کې د افغانستان د محصلانو له وضعیت خبر او افغانستان ته د هغوی پر انتقال هم خبرې کړې دي، خو د ځینې ملحوظاتو له مخې دا کار ځنډولی دی. جاوید قائم پرون ازادي رادیو ته په مرکه کې ویل چې له ووهان یې د محصلینو د انتقال پړه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره خبرې کړې او د عامه روغتیا وزارت ځینې اندیښنې لري.
او وزارت سره تمه تشویش لري چې کدوی موږ انتقال کو خدای نه کرد څوک مصاب وي او دلته راسي بیا د نور خلک مصاب کې د دې کنټرول ډیر سخت دی.
د کرونا په نوم وژونکي ویروس د چین له ووهان ښار خپور شوی دی. دا ویروس چې انسان ته تنفسي ناروغي پیدا کوي د لری ختیځ ډیرو هیوادونو فرانسې، امریکا او حتی سعودي عربستان او استرالیا کې هم ځین شهرونو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو چین ته د سیلانیانو تګ او راتګ په کلکه بند کړی. د پاکستان حکومت هم پرون چین ته پروازونه تر بندیز لاندې کړل. د رپورټونو په حواله د چین په ووهان ښار کې یوازې د سنټرل چاینا نارمل یونیورسټي په نوم پوهنتون کې څلوېشت افغان محصلان په لوړو زده کړو بوخت دي. د دې پوهنتون یو محصل عمران زکریا ازادي راډیو ته تیرونه ویل چې دوه دېرش تنه په هغه ښار کې دي او اته تنه محصلان د ژمي د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللي دي. په ووهان کې بل افغان محصل مشال جمالزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې هر هیواد د خپلو محصلانو د ایستلو هڅې کوي او یوازې افغانان دي چې بې برخلیکه هلته پراته دي او نه پوهیږي چې څه وکړي.
از در جایی که ما زندگی میکنیم وضعیت روحی مردم واقعا خیلی خراب.
عمران جمالزی وای سموش روحی وضعیت دلته ډیر بد دی. ویروس هر غړی لا زیاتیږي خبریږي او ډیر خلک قربانی ملسوی دي. حتی د چین حکومت په هوا کې کیمیایي مواد پاشلی او موږ له ویرې د خپلو خونو کړکۍ نشو پرانستلای. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم ویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رسمي موقف دا دی چې ټول افغان محصلان چې د چین په ووهان ښار کې پراته دي باید خپل وطن ته ژر تر ژره واستول سي. جاوید قایم ویل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته سپارښتنه سوي چې دا مسله ژر تر ژره د روغتیا له نړیوال سازمان سره حل کړي او د نړیوالو نورمونو سره سم عمل وکړي.
د افغانستان ترڅنګ د پاکستان یو شمېر محصلین له خپل حکومت غواړي چې دوی د چین له ووهان ښار وباسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې محصلینو د غوښتنه رد کړې ده. په دې ترڅ کې پرون د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې یو شمېر کسانو چې ویلي خپلوان په ووهان کې درس وایي مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتل چې دا کسان ژر تر ژره پاکستان ته راولي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال اصرار عالم محمد له نورو جزئیاتو سره.
پلیز 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 همیں یہاں سے ریسکیو کیا جائے. دا پچین کے پاکستانی زدکون کی کبیا سلطانہ دا چیلہ حکومت دم راستے خواست کوی. پاکستان حکومت وای ل کرونا وائرس دا ہیواد او سیم دا جغورن پ خاطر ل چین خپل وگڑی نرو باسی. خو وہان چرتا چھے لومبے کرونا وائرس رمستا شوے حل تکی موجود زنو پاکستانی زدکون کو دا ٹولنی زور سنیو ل لاری ل خپل حکومت خواست کرے چھے زر تر زر دے ل دی سیمی وباسی. د جنوري په دیرشما ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې یو ویډیو کې کبیا سلطان وایي
پاکستان ګورنمنت سے یہ اپیل ہے کہ پلیز ہمیں جلد از جلد یہاں سے ریسکیو کیا جائے.
د پاکستان حکومت زمو خواسته چې مهرباني وکړي مونږ له دې ځای وباسي ځکه چې مونږ دلته کې له ذهني اذیت سره مخامخ یو. مونږ نور انتظار نشو کولای. تاسو ته خواست کو چې مونږ له دې ځای درو باسي. خیر دی اول زمونږ وینا ټیسټ کړي او بیا مونږ خپل وطن پاکستان ته ورسوي. مهرباني به وي مونږ له دې ځای
بلخوا د پاکستانی وزیر اعظم د صحت ځانګړي معاون او ډاکټر ظفر مرزا د جنوري په دیرشمه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د کرونا وایرس نه د سیمې د بچ کولو په خاطر دوی نه غواړي چې له چین خپل وګړي راوباسي.
زمونږ دا خیال دی چې په چین کې زمونږ کم خپلوان دي د هغو په حق کې او په ګټه کې چې بیا د سیمې او زمونږ د ملک او نړۍ په ګټه ده چې مونږ هغوی اوس راونه باسو.
د چین په ووهان ښار کې د بن پاتې پاکستانی اوس د کوونکو خپلوانو د هغوی د راوستلو غوښتنه کړې. د جنوري پر دیرشمه د کوهاټ په شهیدانو چوک کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال د زدکونکو خپلوانو له حکومت غوښتنه وکړه چې زدکونکي دې زر تر زره ورته ورسوي. چین وایي له کرونا وایرس د مړو شوو کسانو شمېر 213 ته رسېدلې. د صحت ملي کمیشن ویاند میفینګ د جمعې په ورځ وویل تر دې دمه په 9692 کسانو کې د دې وایرس پخلی شوی. د سیاحت نړیوال ادارې د کرونا وایرس له کبله نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړی. له چین بهر په 1300 هیوادونو کې ټول 98 کیسونه مخې ته راغلي خو په دې کې یو تن هم نه دی مړ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلدینګ او سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشن آسمان لاندې پروګرام کې نن د مسپخین لدو د مازیګر تر څلورو بجو یو ساعت دې ته ځانګړی شوی دی چې کرونا ویروس څنګه خپور شوی دی، څنګه کېدای شي چې افغانان د دې مخه ونیسي؟ مخکې مو په دې اړه راپور درلود چې د افغانستان سفارت په پکن کې هڅه کوي چې یو شمېر محصلان چې په ووهان ښار کې بند پاتې دي هغوی افغانستان ته انتقال کړي. و بجو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو. دغو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي؟ صفي الله ستانکزی کتنه ورته کوي.
وال ستریت ژورنال رسپانې په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو په زیاتوالي تمرکز کړی دی. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ځانګړي مفتش سیګار د دفتر د راپور له مخې د تیر کال په وروستیو درې میاشتو کې د طالبانو او نورو یاغیانو لخوا بریدونه د تیرو لسو کلونو په پرتله لوړ و. د رسپانې په لیکنه په داسې حال کې چې واشنگټن له افغانستانه د وتلو په لټه کې دی، د سیګار راپور په دغه هیواد کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ښکارندوی دی. وال ستریت لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ تیر کال د خبرو په دمه کې بریدونه زیات شول. سیګار یا د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د ترهګرو بریدونو ته د جمعې ورځې په راپور کې ځای ورکړی. طالبان د افغان حکومت په وړاندې تر ټولو لویه مخالفه وسله واله ډله ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د طالبانو زیاتې حملې په شا تمبولي. دفاع وزارت ادعا کوي چې طالبان نور د بریدونو توان نه لري. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د وروستي راپور په اساس د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دښمن څه باندې 6000 بریدونه وکړل. د وړ 2013 کال په همدې موده کې بیا د دغو بریدونو شمیر 15000 ته رسیده. نیویارک ټایمز رسپانې هم د سیګار د یو تازه راپور په اړه مقاله لیکلې. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې د افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو د هوایی او ځمکنیو بریدونو سره سره لا هم طالبان بریدونه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه په 2019 کال کې امریکایي ځواکونه په طالبانو باندې په زیاتو بریدونو تمرکز درلود، څو د دې ډلې مشران په قطر کې خبرو ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د امریکا د پوځ بل هدف دا و چې د طالبانو په ځپلو سره د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر کم او نیول شوې سیمې خوندي کړي. د ځینو کارپوهانو په وینا بیا دا راغلي چې خو پوځي تجهیزاتو ته د افغان پوځیانو نه لاسرسی یوه لویه ستونزه ده او باید جدي پام ورته وشي. د افغان پوځ د لوی درستیز مخکینی مرستیال عبدالوهاب وردک ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو ته د خو تجهیزاتو سپارل خورا مهمه ده.
منظور پښتین پرون پور ډیر اسماعیل خان کې محکمې ته حاضر کړای شو. قاضی د دوسیې تر اورېدو وروسته امر وکړ چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر دی بیرته زندان ته واستول شي. ټاکل شوی ده چې دی نن یو ځل بیا په ډیر اسماعیل خان کې محکمې ته وړاندې شي. د پښتین وکیلان هڅه کوي چې هغه په ضمانت خوشي شي. تر دې مخکې په پېښور او پرون په ډیر اسماعیل خان کې په ضمانت د منظور پښتین د خوشي کېدو درخواستونه رد شوي دي. بل لور ته پرون د خوست یو شمیر انجونو او میرمنو د وی غونډې لاري د منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو نیول شوی غړیو د خلاصولو غوښتنه وکړه. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
د منظور پښتین او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د نیول شوی غړو په پلوي د خوست یو خزو د غونډې ویناوالو ل نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو له ملاتړو بنسټونو وغوښتل چې د منظور پښتین او د هغه د ملګرو د خلاصولو لپاره غږ اوچت کړي. د غونډې وی تابعیا کوونکی زینب افغان ازادۍ راډیو ته وویل د منظور پښتین او ملګرو مبارزه سوله ایزه ل بشري حقوقو سره موافقه او د قانون پر وړاندې کده.
منظور پښتون باید خوششي پښتانه هغه کورونه د کفین دي هغه چې د نړۍ په هر ګوټ کې اوسېږي. زمونږ وینه یو ده، زمونږ رسم یو ده، زمونږ دستور یو ده. ان شاء الله چې وګب وګب د خوص مال له خوندې هم او هغه کدي مسار په قرباني باندې هم به تیاری وي.
د غونډې ویناوالو ول د قانون پر وړاندې کې د خپل ولس د حق غوښتل جرم نه دی، بلکې دا د بشریت یو منلای حق دی او هیڅوک باید د حق غوښتلو په مبارزه زندانی او نه زورول شي. ایوی خوسته فعال نوریا وویل
زه خپل غږ چتوم د ټولو خیندو په نمائندګۍ چې منظور پښتون خوش کړل شي. څو ګناه یې کړې ده، صرف له خپل حق څخه دفاع کړې ده، نو باید په دې ونه زورول شي. موږ د خپل ورونو سره په ګپو روان یو.
د غونډې په پای کې پریکړه لیکم صادر شو چې په هغه کې لنړیوال ټولنې غوښتل شي چې د دا ډول نیونو پر وړاندې غږ اوچت کړي.
په ټولو نړیوال حقوقي او بشري ادارو غږ کوو چې دا ظلم او جبر د پښتنو کېږي په وړاندې باید چوپ پاتې نه شي. موږ خوستۍ میرمنې د کوزې پښتونخوا له درنو خویندو او ورونو سره اوږه په اوږه مزل کوو او د لر او بر پښتنو د ښه غوښتنو لپاره به مبارزه کوو. که چېرته په لر او بر پښتنو باندې ظلم ادامه پیدا کړي، موږ میرمنې به په لوی لاریونونو لاس پورې کړو.
منظور پښتین د جنوري د 28 نیټې په شپه د پولیسو لخوا د پیښور په تاکال کې نیول شوی و چې بیا ورسته د رئیس اسماعیل خان ته ولیکدول شو. پولیسو پر منظور پختین د امن خرابولو، کرک خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو او د پاکستانی ریاست پر ضد د سازش کولو تورونه لګولې دي، چې منظور پختین او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو رد کړي او ویلې دي چې د دوی ټولې غوښتنې د قانون سره برابرې دي.
د خوست ترڅنګ پکتیا ته مخه کوو. د ښځو د حقونو د چارواکو په وینا په پکتیا کې په بدو کې د نجونو د ورخې دود ختم شوی دی، خو لا هم په کم عمر نجونه ودی شي او په زور ودونه د ناوړه پیښو سبب کیږي. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان په پکتیا کې له یوې داسې میرمنې سره خبرې کړي چې په 12 کلنۍ کې واده شوی.
25 کلنه نسیمه د ګردیز ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د خټاوي په نوم په سیمه کې اوسیږي. نوموړی د شپږو اولادونو مور ده. په 12 کلنۍ کې د یوې ټوټې ځمکه په بدل کې ورکړل شوې ده. خاوند یې د چرسو او پوډرو په نشه روږدی دی. نوموړی د ژوند ډېرې ترخې کیسې لري. دی وایي یوه کلنه لور نجلۍ د لوږې له امله مړه شوه. نسیمې اوس تصمیم نیوله چې په ګډه درې میاشتنی ماشوم له پیدا کېدو وروسته بل چا ته ورکړي. دی وایي په دې کار سره به خپل ماشوم د لوږې له امله له مړینې څخه وژغوري او بل څوک به یې سمه پالنه او روزنه وکړي.
12 کلنه وم سه ور مې کو 13 کې مې واده وکړو. موږ نستې ده او نشم ساتلی، نشم شودې نسته، مسله د دوایي پیسې نشته، کاروبار نشته. نو څه یې کوم؟ سه مسلمان ځان ته تربیه کې ښه یې په مکتب باندې ورسوي ښه ده. او مشکل مې دا ده چې مړه مې داسې عملي ده،
نسیمه وایی د پریکړه ورته ډیره سخته وه، خو بې وزلۍ د هر څه ته مجبوره کړه. دی وایی خاوند یې کله کله کور ته راځي او ځینې وخت ورسره تاوتریخوالی هم کوي. د پکتیا ولایت د ښځو چارو ریاست هم مني چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ځینې ډولونه لا هم موجود دي. دوی جبری او په کم عمر کې وادونه هغه بلګې بولي چې په وینا یې د ډېرو ښځو ژوند یې تریخ کړی دی.
د بدو دود د منځه تللی ده پکتیا ولایت کې، خو ولې دا ستونزه لا راپاتې ده؟ په کم عمر کې ودونه یا جبري دا تر اوسه پورې لسته تاوتریخوالی قضایوي خو شخصا د ښځو چارو ریاست کې سبسوي رسمي هغه لس دي.
د ښځو چارو ریاست وایي زده کړو ته د نجونو هڅول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو پلي کول یې د ریاست هغه پالیسي ده چې له مخې د ستونزې د هواري په لټه کې دي. احسان آریان، آزادی رادیو پکتیا.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې یو نړیواله مسله راواخلو، دا یادونه کوم چې د تخنیکي ستونزو له امله نشو کولای چې ستاسو راغلي سمسونه په دې خبرې ماجرا کې ولولو. د پولند حکومت له امریکا سره د جنگي جټالوتکو داسې تړون وکړ چې د هغه هیواد د ولسمشر په وینا وارسا او واشنگتن ترمنځ د باور د زیاتېدو لپاره یو ډیر مهم ګام و. د تړون له مخې به د امریکا متحده ایالات له 2024 تر 2030 میلادي کال پورې پولند ته ځانګړي امریکایي F-35 جنگي الوتکې ورکوي. فرشته جلالزی راپورټ لري.
د پولند حکومت پرون له امریکا سره یو تړون لاسلیک کړ چې پر اساس به پولند د امریکا له متحدو ایالاتو دو ډیر جنگي جټ الوتکې په 4.6 میلیارد ډالر واخلي. په داسې حال کې چې روسیا د اروپا د ختیځ بلاک پر لور پوځي حرکتونه زیاتوي، پولند به چې په ختیځ اروپا کې د ناټو تړون له مهمو غړو دی، د F-35 جنگي جټ الوتکو د اخیستلو له لارې د خپل هوایي دفاع سیستم پیاوړی کړي. د پولند جمهور رئیس اندری دودا پرون د پولند په تاریخ کې د خپل هیواد لپاره ډیره مهمه ورځ وبلله او وی ویل چې د پولند لپاره چې د اروپا یو برخه ده، دا معامله له امنیتي پلوه ډیر اهمیت لري. دودا زیاته کړه چې د پولند د وسلوالو ځواکونو په تاریخ کې داسې ستر تړون نه و شوی او داسې ستراتیژیک پرمختګ د واشنگتن او وارسا په اړیکو کې د لا زیات ټینګښت څرګندونه کوي. د دې قرارداد لاسلیک دا ثابتوي چې موږ د امریکا له متحدو ایالاتو سره د یو متحد په توګه د باور د زیاتولو ګام پورته کوو. ځکه دا د امریکا د حکومت لپاره یو ډیره مهمه پریکړه و چې وکړه دا چې موږ ته هغه محرم او پټ معلومات راکړي چې د اف 15 جټ الوتکو سره تړلې دي. دا معلومات د امریکا د حکومت لپاره ډیر مهم دي او د پټ ساتلو لپاره یې په لوړه کچه اقدام کیږي. د امریکا د بارونی چارو وزارت هم د پولنګ تعهد ستایلی چې د خپل هیواد د پوز د اسري کولو لپاره یې لري او ویلي دي چې د اف 15 جټ الوتکې به د پولنګ قابلیت زیات کړي چې له ځانه دفاع وکړي. د امریکا متحده ایالات په پولنګ ته د 2024 او 2030 میلادي کلونو ترمنځ د الوتکې ورسوي او په دې ډول به پولنګ د ناټو تړون لسم غړی هیواد شي چې هوایی ځواک اف 15 امریکایي جنگي جټ الوتکې الوزوي. د 4.5 میلیون ډالر په ارزښت قرارداد کې دا هم منل شوی چې د امریکا متحده ایالات به پولندي پیلوټان او انجینرانو ته د اف 15 امریکایي الوتکو د الوزولو او ترمیم زده کړه ورکوي او له هغوی سره به لوجستیکي همکاري کوي. د پولند هوایی ځواک اوسمهال 500 امریکایي اف 14 الوتکې لري. خو په پولند کې د اپوزیسیون ډلو انتقاد کړی چې 4.5 بلیون ډالر ډیره زیاته بیه ده چې پولند به یې پرې کوي او داسې الوتکې به ترلاسه کوي چې د پولند پوځ یې په بشپړ ډول د استعمال قابلیت نه لري. د اپوزیسیون ډلو همداراز د پولند په شیارخي حکومت انتقاد کړی چې د اف 15 جنگي الوتکو قرارداد یې له مزایدې پرته لاسلیک کړی دی. د پولند حکومت تیر کال له امریکا سره د موبایل راکټ وشتونکو د سکاو قرارداد وکړ چې 4.4 میلیون ډالر به یې درلوده. پولند تر هغه یو کال وړاندې له امریکا د میزایلو پاتریوت سیستم هم په 4.15 میلیارد ډالر واخیست. له کله راهیسې چې روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، د ختیځې اروپا هیوادونه په ټوله سیمه کې د روسیې له ممکنو پوځي او سیاسي پرمختګونو اندېښنه لري. د روسیې حکومت له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د هغو وسلوالو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین د حکومت پر ضد او د جلایۍ لپاره جنګیږي.
لاند خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د افغان سولې په برخه کې د اسلام آباد لیوالتیا وستایله. د خبر پاکستانی رسنیو ورکړ خلیل زاد پرون په اسلام آباد کې و. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هیله لري چې تر نن ماښام پورې به د چین په ووهان ښار کې د افغان محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وشي. په ووهان ښار کې نږدې 60 تنه افغانان اوسي چې 40 محصلین دي. هلته د کورونا په نوم د وژونکي ویروس خپرېدو له امله تر اوسه